دا مشال اړیو د ستړي مشه وخت د مازیګر 15 بجې دی. د مشال اړیو د نن ورځې اخري خبري غړې کې ز ګل آیاز او شاین بنری درته هر کله وایي. په روان خبرونه کې په پاکستان، افغانستان او نړۍ کې د کرونا وایرس په اړه تازه خبرونه تر څنګ رپورټونه، شننې، تبصرې او ځانګړي رپورټونه هم د خبرو خلومړې وار ورکو شاین بنری ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
مشرون بیر دی وختمن خبرونه د بخښنه نړیوال سازمان په استوال برید کې د پښتون ژغورن غورځنګ د یو مشر عارف وزیر وجن غندلی او په دغه اړه د خپلواک پلټنو غوښتنه کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې پر کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2800 ته پورته شوی او نور 15 کسانې په نتیجه کې مړه شوي دي. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په تیرو 16 ورځو کې په لومړي ځل ولستا ځان ښکاره کړی دی. د خبرونو تفصیل د بخښنه نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل په استوال برید کې د پښتون ژغورن غورځنګ د یو مشر عارف وزیر وجن غندلی او په دغه اړه د خپلواک پلټنو غوښتنه کړې ده. د سازمان د اسیا څانګې نن په خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې باید حکومت په دغه اړه آزادې او اغېزناکې پلټنې وکړي او ذمهوارو سره د حساب وشي. د پولیسو په وینا عارف وزیر پرون په جنوبي وزیرستان کې واڼه سره نږدې په یو وسلوال برید کې ټپي شوی و چې نن یې د اسلام آباد په پیمز روغتون کې سا ورکړې ده. تر اوسه په هغه د برید ذمهواري چا نه ده منلې، خو د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي تیر ماښام مشال لیډو ته ویلي چې په دغه اړه پلټنې پیل کړي دي. عارف وزیر د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر د ترز ویو د اپریل په 20مه له زندانه خوشې شوی و. وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ د سوري لاندې په سیمه کې د بنیادي بشري حقونو د دفاع لپاره مبارزه کوله او وخت په وخت ورباندې مقدمې جوړې شوې وې او په زندان کې ساتل شوی و. په خیبر پښتونخوا کې پر کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2800 ته پورته شوی او نور 15 کسانې په نتیجه کې مړه شوي دي. د صوبې د روغتیا څانګې په ټویټر په خپله رسمي پاڼه ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د وایرس له کبله په پېښور کې 10، په نوخار کې 2، او سواد، بټګرام او کوهاټ کې 3 کسانو ژوند بایللی دي چې ورسره له وایرسه د مړو شو شمېر 168 ته رسېدلې ده. د روغتیا څانګه زیاتوي چې په صوبه کې په نورو 102 کسانو کې د وایرس تصدیق شوی چې ورسره د ټولو ځپلو شوو رنځورانو شمېر 2800 ته لوړ شوی دی. بلخوا په ټول پاکستان کې پر کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر 18215 ته رسېدلې ده. د روغتیا د څانګې په رسمي ویبپاڼه ورکړل شوې تازه شمېرې ښایي چې په 1340 ساعتونو کې نږدې 1490 کیسونه مخې ته راغلي او 2 کسان مړه شوي چې ورسره له وایرسه د مړو شو شمېر 1411 ته پورته شوی. همدارنګه د رسمي شمېرو تر مخه تر اوسه 1415 کسان له دې ناروغۍ بیرته جوړ شوي هم دي. د کورمی ضلع په پاړچینار کې پرون د میرمنو لپاره د شکایتونو درج کولو یو مرکز پرانستل شو چې پکې ښځې پر کار ګمارل شوې دي. د پولیسو ځایي مشر ډي سپي نجپلي پرون مشال لیډو ته ویلي چې په یاد مرکز کې ښځینه پولیس ګمارل شوي او له دې سره به ځایي میرمنو ته دا سهولت په لاس ورشي چې کله ستونزو سره مخ کیږي نو راپور به په ډاډه زړه حکومت ته ورکوي. ځایي خلک وایي داسې مرکزونه دي د ضلع په نورو تحصیلونو کې هم پرانستل شي او خزینه پولیسو ته دې لازمی روزنه هم ورکړل شي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په 13 ورځو کې په لومړي ځل ولسته ځان ښکاره کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د نوموړي د ناروغۍ په اړه ګنګوسې کېدی. د کوریا مرکزی خبری ایجنس راپور ورکوي چې کیم جونګ اون نن په پیانګیانګ کې د سرې د یوې فابریکې د بشپړېدو مراسمو کې ګډون وکړ. په دې موخه نوموړی مسکې لیدل کېده، د خپلو ملګرو سره یې خبرې کولې او د فابریکې بېلابېلې سیمې کتلې. رایټرز لیکي عکسونه د ځایي رسنۍ پر ویبپاڼه خپاره شوي چې په خپلواکه ډول یې تاییدول ناشونی دي. په رسمي توګه نه دي ویل شوي چې کیم جونګ اون ولې تر 3 اونیو پورې ځان له خلکو ګوښه کړی و. دا وو د دې وخت خبرونه.
خبرونه د مشال اړو نو اوریدل چې شاهین بنيري وړاندې کول خبر مرو ستاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د پښتون اشغورن غورزنګ یو مخکخ عارف وزیر نن د مای پر دیمه د اسلام آباد په پیمس روختون کې ساور کړه. دا خبره د غورزنګ یو مخکخ عبد الله ننګیال نن مشال اړو تکړه پولیس وای پر عارف وزیر پر مخام د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه کې وسلوال برید شبي بو او د لټون عملیات اوسه پورې روان دي. نور تفصیل د سیمینا د اشتیاق مسید په دې رپورت کې ورو.
پرون جمعه په ورځ ماشام مال شپېژنی مې بجې د سولي وزیرستان ستر پنډغولي وانک شه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر عارف وزیر بنې په یوه ګاډي شه سواره ځنې ناپېژندلیو کسانو هغې وخت ګاڼډ ډازونه وکړل چې کله عارف د واڼه بازار نه خپل ګاډي شه کور په لوري روان و. د سولي وزیرستان پولیس فورس مشر ڈی پی او شوکت علي مشال ریډیو ته ویایي چې عارف وزیر بنې برید کوین کې ناپېژندلیو کسانو د گرفتاری پاره په واڼک شه د لټون عملیات روان دي.
د روانو خپل کور ته او دغه ځای کې د دوی نور رشتہ داران بهر نه سندل خو اکثر کسانو سره ټوپک موپک غي سره مې دغه نه یو فیلډر ګارډ سپین کراس کېدو د هغې نه په ده باندې ورته لوکل ژبه کې چړکۍ وي په هغې باندې په ده اندازون فایر وشو چې هغې کې دی په لاس باندې په سټ باندې او په سر باندې لګېدلې وي. یا د ده چې کوم کسان دي د هغه ځای نه بیا په ګاډي باندې ښه ټیک ټاک فایرنګ کړی اطلاع دا ده چې ګاډي کې چې سوکونو هغه هم لګېدلي ګاډي سر شروع ده. فلحال
عارف وزیر بنے دے برید سترگی لی دلائی حال گلزمان پا دار رنگ بیاناوی
پو موقع خدا سوا چه سردار عارف صاحب دو مصرح پا میڈیکل سٹور که دای ڈرکشن استو پا داغا موقع مصرح ها نستو زونتا دو میلتا پوتے وی مو چو ٹکلا سردار چو ٹکلا لبا سردار گاڑای ٹرن که کاتی که مو پا موٹسائیکل را اون شولما اچه تقریبا پا منز که یو میلت پا اسلام سرا کڑی پا منز که بدم دے فائرنگ واشا چه فائرنگ واشا مو موٹسائیکل ٹرن که ڈارک میں ورمند آکرن چه دا ترز یای و آب با چو دے بین جناب سرکیش پا بل گاڑی فائرنگ وک گاډ آی هم ولا گدا خو خروش لور شو وین نن یو پنه بعد سردار صاحب میجا هډ کوارټر هسپتال تام یو وړ پنه بعد تی میجو تا و ویل چتو سی دی خان تا ایمبولنس بندي بس وکي
په اسلام آباد پیمز هسپتال شه موجود د پښتون غورځنګ یو مشر ډاکټر سید عالم مسعود مشال ریډیو تا و ویل چې د ډاکټرانو ډیر کوشش باوجود د عارف وزیر ژوند بچ نشه.
پیمز هسپتال کې یو په پیمز هسپتال کې د هغه اپریشن شروع شو د هغه چوکې د سر کې ګولیم وی جمع سر دماغ تم توان تصدیره و در کس طرف تا چکم اگده دیگه بنیادی چکم بسل دی اغم زخم شیو نو دیر کوشش با وجودم دی بدقسمتی نه اغه ژوند بچ نشو.
پر عارف وزیر د برید پړال یا چا هم منل نه دا خدا دې هم یادوي چې عارف وزیر 13 میاشت او 20 اپریل ته د ډیر اسماعیل خان زندان نه د غداری په الزام شه د گرفتاری ورسته را خوشی کړای شوی و. عارف وزیر 2013 کال نه د پښتون ژغورنې غورځنګ د جوړو دو راسه په دوا کالونه مودا کې 14 میاشتې په زندان کې تیرې کړې وې. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
هم دې موضوع کې پاتې کېږو. زو اسلام آباد ته او د اسلام آباد پیمس روغتون ته چرته چې د مشال ریڈیو همکار طاهر خان صاحب موجود دی. طاهر خان صاحب ستړي مشي معلومات شریک پوسٹ مارٹم ہوم سر تر دے عارف وزیر مڑے چی آگا ایمبولینس کی اڑی اس حالات سے معلومات لڑے تحصیل تھا
هم دا اوس لګه شیبه وړاندې تقریبا درې سلور منټه مخکې د عارف وزیر مړی د اسلام آباد د پیمز هسپتال نه په ایمبولنس کې روان کړی شو چې ایمبولنس اول دلته چې کوم خلک موجود وو هغوی ته دلته هغه تم کړی شو هغه ودرولی شو. څه وخت لپاره چې هغه د هغه مړي ویلي چې هغه په یو تابوت کې وو او دلته علي وزیر هم موجود وو هغه دلته خلکو ته د هغې شکریه مدا کړه او دا خبره وکړه چې دوی پلان لري چې نن ماسخوتن 10:30 د هغه جنازه په ډیر اسماعیل خان کې وکړي او بیا دویمه جنازه به سبا سهار کې. اوس دلته اول خو داسې خیال و چې دا مړی به زر د اسلام آباد نه ډیر اسماعیل خان ته منتقل کړی شي، لیکن بیا د پوسټ مارټم نه اول ډاکټرانو انکار کړی، وروسته بیا ډاکټرانو په دې راضي شو. نو لږه شیبه وړاندې دلته محسن داوړ هم موجود و، د قانون اسمبلی د شمالي وزیرستان غړی، د جنوبي ترماشان د جنوبي وزیرستان د قانون اسمبلی غړی هغه دلته موجود و، نو د پی ٹی ایم ځینې مشران بشرا گوہر دلتا موجود ہوا، دغه رنگ اسما شاہجان دلتا موجود، ټول دلتا موجود ہوا. علی وزیر خبر اکڑے او دلتا خپل دا خبره مکله چې دوی به آئنده حکمت عملی لاغه بروسو اعلان کړي، لیکن اوس دوی د مړی په غم کې دي او د وجنې په غم کې دي. د خلکو شکریہ د اسلام آباد کې چې کوم دلتا قبایلی خلک اوسېدونکو ګنښ میں دلتا راغلی او لږ شی بولاندې دا ایمبولنس دلتا ولاړو مچې زمونږ د مخکې د تیر شو دلتا د اسماعیل خان ترته دا حرکت دی د ایمبولنس وکړو.
طاهر خان صاحب، تاسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخه خان سره هم خبرې ترې به شوي وي، هغوی په خپلو سرګندونو کې څه ویل؟
نن د دې مشرانو موقف فقط د دې وجه د غم په اړه باندې و. دلته علي وزیر دا خبره وکړه چې دوی به راتلونکي حکمت عملي ستراتیجي د دې قتل هغه وروسته دی اعلان کوي، ځکه د دوی اوس بنیادي چې کوم پلان یا پروګرام یا غختل چې هغه دا مړی خاور ته وسپارل شي، دغه جنازې په ډېر اسماعیل خان دا وروسته هغه په خپل سیمه کې خپل کورنۍ چې کوم سیمه دا پاغې کې وشي، نو اوس دوی ډېرې زیاتې سیاسي خبرې یا نورې نه کولې. فقط د خلکو هغه چې کوم غمرازې دلته راغلي وو یا دوی ته میسجونه کړي دي، نو د هغې فقط شکریا ادا کړه او دغه خبره وکړه چې دوی وروسته بیا په دې اړه باندې نورې فیصلې کوي چې د دوی راتلونکي حکمت عملي به څه وي.
ترخان صاحب ډیر زیات مننه د تفصیلاتو نه. قدرمنو درکو له اسلام آباد د پیمس روختون نه د مشال رادیو همکار ترخان صاحب چې د عارف د وژل شوی د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړي عارف وزیر په اړه راسه تازه تفصیلات شریکو چې دا غي مړی په امبولانس کې خپل سیمې ته روان کړل شوی دی او په هغه ځکه موجود د پی ټی ایم مخک خان د ځای خلکو مننه کړې ده چې غمرازي لپاره هلته ورغلی وو او ویل دي چې د جنازې وروسته به خپل لایعمل اعلانوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریته تاسو غوګي قدرمو بالکل د سویډن پولیس وای مارچ د لومړی ورځ راځي په دغه هیات کې لا درکه شوی پاکستانی خبريال ساجد حسین بلوچ مړی د اورپاساله اخار بهر په یو دریاب کې موندل دي. په سویډن کې د بیپولي خبرانو سازمان مشر تور پوری کړي چې د ساجد حسین د مړینی او لا درکه کېدو تر شا د پاکستان د استخباراتي ادارو لاسته پاکستان لا هم په دې اړه سندي ویلي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګي راپور مهمه برخه لملي حمیرزاده وو.
د سویډن پولیس وای په دغه هیواد کې د دوه میاشتو راهیسې د لادره کشوي پاکستانی خبريال مړی په یو سیند کې موندل دی. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د ګارډین رسپانې په حواله لیکي چې د پولیسو یو ویان جونس ارونن په خبره د ساجد حسین مړی د اوبسالا خار بهر په فایرس دریاب کې د اپریل په 23مه موندل شو. ساجد حسین د بلوچستان ټایمز ویب پاڼې ایډیټر وو. نوموړی د مارچ د لومړۍ ورځو راهیسې لاپته وو. ارونن وویل د هغه د وژنې په کیس کې د جرم د امکان خبره په مکمله توګه نشي ردی دی، خو زیاته کړه چې د حسین مرګ حادثه یا ځان وژنه هم کېدی شي. د پولیسو ویاند ویل چې د حسین د مړی پوسټ مارټم رپورت سره ځینې هغه شکونه لري شول چې ګواکې نوموړی د کوم جرم ښکار وو. ګارډین رسپانې د ساجد حسین میرمنې شهناز بلوچ لخلې لیکلي چې د حسین حوصله لوړه وه کله چې ورسره د روکېدو مخکې په اخري ځل خبرې کړې وې. هغې وویل هغه په اوبساله کې نوي اپارټمان ته د کوچېدو پلان باندې هم ورسره خبرې کړې وې. نه دېرش کلن ساجد حسین په 2012 کې هغه وخت له پاکستان نه تښتېدلو چې کله ورته د رپورټینګ په سر دړه کې ورکړل شوې. ساجد حسین په یو شمېر هیوادونو کې د جلاوطنۍ وخت تیر کړ او بیا یې په 2012 کې په سویډن کې پناه واخیسته. ساجد حسین په بلوچستان کې د بشري حقوقو خلاف ورزیو، د لادرکشو کسانو، منظم جرمونو او د مخدره موادو قاچاقبرانو په اړه خبرونه خپرول. هغه د مارچ په 2مه په سټاکهوم کې یو ټرین ته د سپرېدو په حال کې لیدل شوی و. د ریل ګاډي اوبساله ته روان وو. ځایي پولیس وایي حسین د 15 منټه پس په اوبساله کې له ریل ګاډي نه کوز شوی و. ګارډین رسپانې په سویډن کې د بیپولي خبريالانو سازمان مشر اریک هاک چیر لخلې ویلي چې د حسین کار ته په کتو دا امکان نشي ردی دی چې داغه د لادرکه وژنې تر شا د پاکستان د استخباراتي ادارې لاس دی. نوموړي ویل تر څو چې په دغه کیس کې د جرم امکان نه وي رد شوی، دا ویل کېدی شي چې داغه د مړینې تر شا وجه خبریالیتوب دی. رپورټرز وداؤټ بارډرز په مارچ کې ویلیو باور لري چې ساجد حسین د پاکستان استخباراتي ادارې په هدایاتو لادرکه شوی. دغه پیرس میشتې ادارې ویلیو بلوچستان ټایمز ویبپاڼې اکثره د پاکستان په پوځي اسټابلیشمنټ نیوکې کولې. تر دا مهال پاکستان په دې اړه څه نه دي ویلي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال ریډیو تاسو غوږی قدرمن اوسونکو په روانه غړي کې تاسو لپاره د کورونا وایرس په اړه یو شمېر رپورټونه لرو. دا خبر انتظامی چارواکي وایي چې د کورونا چارو وزارت لخوا ورته ترلاسه شوی نه اعلامیه کې ویل شوی چې اوس به د تورخم دروازه د درې ورځو پر ځای ګاډو او خطو لپاره 15 ورځې خلاصه وي، خو دا کار لا عملی شوی نه دی او د دې لپاره تیاری روان دی. بلخوا افغانستان ته مال وړونکو ګاډو ډرایوران شکایت کوي چې د کورونا وایرس له وجې په تورخم کې سختي شروع شوی او په محدوده کچه ګاډو ته اجازه ورکول کیږي چې افغانستان ته مالونه ویسي. په سیمه کې د مشال اړوند خبریال فرهاد شینواری د ډرایورانو د ستونزو او د چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د مارچ 14 نیټې رئیس د تورخم دروازه تړل شوې ده، خو په ونه کې واز درې ورځې پرې په محدوده کچا ترانزټ ټریډ مال وړونکو ګاډو او ډرایورانو ته اجازه ورکړل شوې چې افغانستان ته واوړي. د خیبر انتظامی چارواکو د وینا تر مخې د پاکستان کورونو چارو وزارت لخوا ورته یو بل اعلامیه را لګل شوې او په دې کې ویل شوې چې اوس به د تورخم او چمن دروازې په ونه کې 15 ورځې خلاصې وي او د ورځې به پرې یوازې سل ګاډي پرېږدي چې افغانستان ته واوړي او نیټو او اساف ځواکونو لپاره تیل او نور سامانونه وړونکي ګاډي به هم پرې تلای شي او په ونه کې به یو ورځ افغان وګړو لپاره خلاصه وي چې په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي. کراچۍ او ملک نور برخونه د مالونو ډک په سلګو ګاډي پیښور او خیبر ته را رسیدلی او افغانستان ته دا وړېدو په انتظار دی. د دغه ګاډو ډرایوران وایي د کرونا وبا له وجې د ترانسپورټ په کار هم ډېر اثر شوی او دوی اوس په لوګاډو سره په مختلفو ځایونو کې رایسار دي او دا نه ده معلومه چې کله به په تورخم دروازه افغانستان ته د وختو اجازه ورکړل شي. د خیبر درې په لار په مختلفو ځایونو کې ولاړ دغه ګاډو ډرایورانو مشال ریډیو ته ویلي چې په دې روژه کې مشکلات نور هم زیات شول او د سختو کړاوونو
بربل موٹر پہ لگے دا آگا تم رستی راستے ہو خلب کے بچو مان دیم لکھ روپئے رانا موٹر والا ہوا کھینچتے مزدا شاندی را روانه چې ولا چترې لارې منډي والی او چترې واړو لارې مونږه په اری په ټوب مات کړه مان ټوب مات کړه ما ساتن چینی را بار کړه
نو ما خیال زمان دای دا چلور راځي مو شي چولیاړي او ډېر غټ تکلیف زره مخ یو دلته مونږه دا غواړو چې بس هغه زور ترتیب شروع شي او بس لند بیر ته جاری روان شي په خیر سره. بس درې ورځې کې هو یو خبره چې درې ورځې کوله وي خدای نو ورځې شپږ له ورځې نورم بیر ته کوله بیر ته لند سیټ کا برابر دې کلن چې دا مشکل ختم شي خلکو مونږه ډېر غټ مشکل سره مخ یو دا وګوره خپل مان ته دلته ورسېدې دا دیږي او بیګا مونږ شپې دلته په 12 بجې باندې په پولیسو چوکۍ لته لیو مونږ ته چې پرې نه مخ کې مونږ ته ډېر غټ تکلیف ته چې غبل سٹاپ ته ورسګو چې ګاډو لا ګوټ کې ور کړو ګاډي ډېر سخت وزنی شپې ته شپې ته ټنې او د کګو بس میا شو ریسار کړی او بس کلب شو چم نو کلا کانټینر ته وخی جو کلب زمکه باندې شي. بس
انور خان مونږه د لري یاره برته کولوش زړه په زړه شي دل دغه تقریبونه و درې دب کې راشي هیڅ درک نه لګي اوس دغه مج منزله زما جمعات بندو او بنسته او لارې په سرک باندې وریاړي یو پر خودو شان سشرته لړ شو
شاید بس بورام را مار کړی بس مشکل دا ده چې درې څلور میاشتې اوس چې بچله ګو دوه میاشت چمن کې وریاړو بارډر بندو تیرو ته به یې مو سوچ اوس دل را ډک شو اتم اشمن دلته چې وریاړو نن دل څوکړې دی او نهاله انتظار خود سخت شدی نه چا میاشت ښه ډېر میاشتې بس بیګام هغه راغلی وو ڈرائیور ٹریپ 5000 دے تنخواہ 15000 دا او کلینڈر 8000 تنخواہ 2000 روپے ٹریپ تے او بدان جی کی چودرا کی جنا ٹریپونا ہم لاڑا ور چلاڑا بچی تنخواہ نہ شش خلق لو گی وال چی گیٹ کولا وی 2-3 ٹریپ امیاش کی لگو
اما امیر مجان دا او ډیر سخت تکلیف سره مخ یو اندی والا دا ز کی ولیاړو جنو بو دا رښتا نیو شی دا رښتا و اور دا بس دا لار چ کولا و نه ګډر سخت مشکل دا لا رقم کو و اور دا گاډیم ډیر زیات درانه یو شی هغه درک نه لګي و اور دا بس وایره سغم دا و گیټ مسالم دا گیټ بند کړه و اور دا لا
نو مې انتظار پر دای را کراچی نه راغلی چې نیم بار کړی را افغانستان جلال آباد با دې زینه چې گاډی را نه وړی بیا خپل گاډی را ته پته نه چې پڅال کیری دے زاینے واڑے سوزہ کیو ڈرائیوران ورتا کینے سو گاڑی واڑا ولا خو خوڑونا وستم دا گاڑیو نا ڈاکتی لاندرا وختیری بل پ گیٹ کرا تا تکلیف بل پ دا تختہ بی کے او پ دے پٹک باندے چے دا دریم اورزن دا چے ولاڑیو دل
د خیبر انتظامی چاروا کی وای چ دوی با د کورنو شاور وزارت دا نوی اعلامیہ عملی کوی خودیل پار با پ تورخم کی اول خپل تیارای برابر وی او دا غین پس بی پ ونے کی وس درے ورز پ زای 15 ورز گاڑو تا اجازه ور کوی چ افغانستان ته لاړ شي د خیبر ډیپټی کمشنر محمود اسلم په تورخم باندې د کاروباري حلو زلو زیاتولو پاړه وای
دا د افغان ترانزیت ټریډ کې دی افغانستان ګورنمنت ریکوست کړو چې خوښه زارې کړو پاکستان نه نو په هغه باندې دا کولاو شوې دي مونږ دا وای چې د دې نه د کورونا حفاظتي چې کوم اقدامات دي هغه متاثر نشي او د افغانستان سره زموږ ټریډ هم ستاسو په هفته کې مختلف ورځو باندې چاکونه زی اول لک کم تلل اوس هغه چاکونه لګ لګ زیاتیږي او کوشش دا دی چې لګ لګ ورسره بایلیټرل هم ستارت شي
چارواکي وای په تورخم دروازې طبي عمله ګمارلې ده او هر تن معاینه کوي چې کوم پاکستانی وګړي په دې دروازه خیبر تر داخل شي نو څورز دل پاره په قرنطین مرکزونو کې ساتي چې د کورونا ټیسټ یې مثبت راشي نو بیا روختون کې آیسولیشن وارد تاوړي او چې دا چا منفی راشي نو بیا خپل کورونو ته ولېږي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
مشال ریډیو تاسې غوږې د دمیل مخې تاسې د پتورخم باندې ولاړو د ډرایورانو ستونزې واورېدې. زو په خبر ته د پاکستان وفاقي حکومت لخوا خیبر پختونخوا کې عام ولس لپاره د بجلی بل تر هغې د نه جمع کولو لپاره اسانتیاوې ورکړل شوي تر څو د کورونا وبایي او بیړني صورتحال سم شوی نه وي او لاکډاون ختم شوی نه وي او رواني میاشتې کې د بلونو نه جمع کولو په اړه هم دا ویل شوی چې د حالات سمیدو پورې به د غټولې پیسې بیا د بقایا جاتو په مت کې واپس داخل ویل شي. بلخوا ولس دا وایي چې دا بلونه په مکمله توګه معاف کړل شي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې تفصیلي رپورت کې ورو
روانه میاشت کې د خیبر پختونخوا زیاتره رسمو کې هم اولس پسې د وابډا یا د بجلی د محکمې لخوا بلونه راغلي دي چې پکې خرص به وجود د پیسې داخلولو لپاره هیڅ رقم یا پیسې نه دي لیکلي چې زیاتره اولس فکر کوي چې ګنې د لاکډاون او کرونا وبایي صورتحال له وجې د بجلی بلونه ورته د حکومت او وابډې لخوا معاف کړل شوي دي. ولې په دې اړه مو چې کله پېښور کې د بجلی د محکمې ویان شوکت افضل نو پختل نو دوی مشال لیډو ته وویل چې دغه بلونه معاف نه دي بلکې چې کله حالات سم شي نو دا به د بقایا جاتو په صورت کې واپس همدغه استعمالوونکي یا صارفین واپس جمع کوي. نوموړی وایي چې دا د حکومت په وینا د بجلی محکمې لخوا یو اسانتیاوي ولس لپاره ورکړل شوی دی ځکه چې موجوده وخت کې د لاکډاون له وجې روزګارونه ولاړ دي او خلک د مالی ستونزو ښکار دی. نو دا سہولت به تر هغې اولس ته ورکول کیږي تر سوچ د کورونا وایرس د وبایی او بیړنی صورتحال ختم شوی نه وي. بلخ عام اولس وایي چې باید حکومت دوی ته دغه د بجلی او ګیس بلونه مکمل تر هغې معاف کړي تر سوچ حالات بیا روغ شوي نه وي او د دې روزګارونه او ژوند په معمول نه وي راغلی، ځکه چې د دوی په وینا روزګارونه د دوه میاشتو نه بیخي په ټپه دي او وړاندې هم هیڅ پته نه لګي. د شفقدر سره تعلق لرونکي فرهد الله مشال لیړو ته په دې اړه وایي چې باید د ګیس او بجلی بلونه تر هغې حکومت وانخلي تر سوچ لاکډاون نوي ختم شوي او روزګارونه بیا نوي روان شوي.
خلق ډیر سخت پریشانې سره مخ دي. دغه څه چې کوم دي دغه بلونه چې کوم دي د بجلی بلونه چې کوم دي راغلي دي هغه کې خو چې کوم دي هغه معافي لګ ډیر کړې ده. خو زمو مطالبه د حکومت نه دا چې دا بلونه مکمل توګه پورې معاف کړي. د دوه میاشتو د دریو میاشتو تر کومه پورې چې دا لاکډاون شروع وي نو چې هغه پورې چې کوم دي دا بلونه بالکل معاف کړي. لکه هر چا چې کوم دي غریبانان خلک دي مزدور کار خلک دي نو خلک چې کوم دي روټه پسې ګرځي هغه چې کوم دي ځان له سیروله پیدا کوي هلته به بجلی بل راشی د گیس بل پی راشی نو ډیر سخت خلک مشکلات سره مخ دي.
رفاقت الله وای چې په سخت وختونو کې د اولس د خېګړې پام ساتل د هر عوامي حکومت ذمہواری وي. نو باید پاکستان حکومت هم د خپل غریب اولس په دې سخت وخت کې پام وساتي.
حکومت چې دی دل کم بلونه را لګلو او هغه کې صفر روپے وي او وی چې دی دل بتا شو دان جمع کوي خو بل طرف ته پکې دای خرچ هم لیکل او ویل چې یره دا پر روانه میاشت کې تاسو جمع کوي. نو زما په خیال چې دا مون سره اسی لو بټوقي کول دي د حکومت طرف د خلکو پسې مسخري کول دي، ځکه چې حکومت په ځل کې دا ترس او دا واقع د عوام حکومت نو دی به دا ګڼلې و چې د لاکډاون د وجې نه د کرونا د وایرس د وجې نه د کاروبارونه خراب شوي دي، تر خوراکي توکي ختم شوي دي. نو دی به ویل چې د روانه میاشت کې تاسو خیر نه بل ورکه او د مارچ ته میاشت د بل چې کمې تاسو ته معاف شو. نو موږ بیا ویلو چې دا ولې دا چې کمې د حکومت دا زمونږ په درد باندې دردیږي. خدا شانته بالکل اون کړل نو منګ دا غوښتنه لرو چې کدی غواړي چې د عوام دی لک په سہولت شي لک د سکون ساره والی نو په کار د جدي بلنه شي. زه خدای ویم چې را مونته درې میاشتې پر بلنه بند کې ځکه چې مونږ خپل سکت ځان کې نه وینو چې را مونږ روان درې سلور میاشتو کې صرف د کور خرچي پوره کو صرف د بچو د رزق درک ولګو. نو بلنه او د یوټیلیټي بل زو د ماشومان د فیسونو د شونو خو بیا ډېر رستو خبر. نو مونږ دا وایو چې را دا بلنه چې کوم یوټیلیټي بل زو د نور داسې خرچو په مت کې څومره خبرې دي چې هغه مونږ
کفایت اللوای کچری د بجلی او د گیس بلونه پاکستان شي نو بیا هم لک ډیر به په دوی باندې بوج کم شي. خو کولی سو وخت پس دا ټول بیا په یوزې اخستل کیږي نو دا به دوی ته ډیر ګران وي.
د بلونو په مت کې خاص کر د بجلی د بل په مت کې چې کم پاکستان باندې پیسې ورکول دي یا مثلا آی کې به زیرو راغله دي نو که مثلا رستو په نور بلونو کې دا د قسطونو په شکل کې د صارفین نه ادا کیږي نو دا هغوی ته یو ریلیف شو. او کنه رستو بیا په نور بلونو کې یکدم دا هغوی په سر باندې راغورځول چې لکه یکدم یې تخلي نور بلونو سره نو دا بیا د ریلیف په ځای باندې صارفینو سره یو زیاتی تقریبا زیان چې تصور کیږي، ځکه چې هغه هو د یوې میاشتې یو بل ورکول شي خو ډبل بیا ډېر په مشکل سره ورکول شي. په دې کې ضروري نه چې لکه ار سوکته دونه صاحب حیثیت چې هغه لکه بل داخلول شي. نو که د قسطونو په شکل کې نو بیا ریلیف دی او که یکدم په خلکو باندې راغورځول نو بیا دا ظلم دی.
محمد سراج وایي چې باید حکومت ته نور لارو په ځای دغه لارې خپل کړي، د کومونه چې اولس نیخ پنیغه ګټه ترلاسه کولی شي چې پکې بلونه نه اغستل او د تیلو یا دغه شان د خوراکي توکو نرخونه راټیټول دي.
بالکل موږ د حکومت د دې خبرې ستاینه کوو کوم چې دی عوامو له فوري توګه باندې د بجلی په مت کې ریلیف ورکړی دی. د بجلی بل دې پرلا صفر راغلی دی. د لاکډاون دا نقصانات دي چې کوم د موږ د اړیمار طبقه ده هغه په ځای باندې ناسته ده، ترانسپورټر چې کوم زموږ طبقه ده هغه په ځای باندې ناسته ده او دغه کار په ځای باندې ولاړ دي او په دې ذریعه باندې غریب عوامو ته فوري ریلیف ملاوي دي شي بجای دا چې کومې نورې لارې دي د ریلیف ورکولو. آی کې مثال ګورو موږ سروې کوو یو ډیر لینتی پروسس دی که ته پکې بیا دا خلک ګوره چې کوم یو فوري مستحق دی دا ډیر لري لاري دی اوږدي لاري دي د بجلی په مت کې یا د تیلو په مت کې چې دا کوم ریلیف ملاویږي دا نږدې لاري دي په لنډه باندې حکومت عوامو له ریلیف ورکولی شي په دې لارو باندې.
بلخو د پاکستان مرکزی او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت دریز دری چې د غریبو خېګړې لپاره احساس پروګرام پیل کړی دی چې نیخ پنی غبا دوی ته تر څلورو میاشتو لپاره 2000 روپۍ ورکول کیږي او هم په دې باندې زیاتره غریبانو سره مالی مرسته کولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال لیدو تاسی وگی چارواکی وای چی پا خیبر پختونخوا که دا کرونا وایرس دا یو 50 داکتران پا گدون یو سل دری روخته کارکون کی زپلی او یو داکتر تری ملشبی دا پا دا سال که دا چی دا رنزورانو دا رنزورانو د ډیر دو سره په هسپتالونو فشار ډیر شوی دی او د اړینو حفاظتي آلاتو د کمی له کبله د ډاکټرانو او نورو روغتیایي کارکوونکو ژوند ته خطرې ډیر شوی دی. خو د روغتیا لپاره د وزیر اعظم عمران خان ځانګړی سلاکار ډاکټر ظفر میرسا ویلي ول چې حکومت د ډاکټرانو صحت په اړه اندېښنې لري او ګامونه هم پورته کوي. تفصیل شاین بونری راکوي.
د خیبر پختونخوا د روغتیا څنګه وایي چې په صوبه کې له وایرسا د ځپلو شو ډاکټرانو او نورو روغتیایي کارکوونکو شمیره یو سل درې ته لوړه شوې ده. په دې کې یو 50 ډاکټران، 14 نرسانې او 38 د روغتیا د څانګې نور ملازمین دي. دا په داسې حال کې ده چې په صوبه کې له وایرسا د ځپلو شو شمیره د لږو معاینو ترسره کېدو باوجود له 2500 اوړېدلې ده او د صوبې هسپتالونه او د روغتیا مرکزونه د فشار لاندې دي. په خیبر پختونخوا کې د ینګ ډاکټرز اسوسیشن په نوم د ډاکټرانو د اتحادیې یو مشره ډاکټره جویریا حیات خان وایي چې د کورونا وایرس پر مخ هسپتالونه د لوی بد انتظامی سره مخ دي او سه نظام نه تر سترګو کیږي.
مونگا دا ٹرینڈ گورو لگیایو چھے کم ہیلتھ کیئر ورکرز پا بالکل پدا سے لگا پا گروپس کے افیکٹ کے لگیا دی. ظاہرہ خبر دی اغدا دی چھے کم ٹائم کے مونگا دا وے چھے دا الیکٹیو سروسز و اننیسیسری وزٹس دا خلقو ہسپتال طرف تا دا کنٹرول کے حکومت تم اپیلیو نا کول نو آغا سیریس نشو. یہ سالڈ میسج اس سم دیو نا دا کئی اڑان کئی چھے مطلب ٹرک بیسز ماندے لاک ڈاؤن انشور کی.
بلخوا د صوبې د روغتیا وزیر تیمور سلیم جګړه د اپریل په 13 په خپل ټویټر پاڼه اعلان کړی چې د روغتیا د څانګې هر هغه ملازم چې له کورونا وایرسه ژوند وبایلي نو حکومت به کورنۍ ته د مرستې په توګه د شهدا پیکیج د لاندې 5 میلیونه روپۍ ورکوي. په سوات کې د روغتیا د چارو یو پوه ډاکټر جواد اقبال د دغه اعلان ستاینه کوي. خو وایي باید حکومت د اولس او روغتیایي کارکوونکو ژوند ته د ورپېښو خطرونو راکمولو لپاره د روغتیا څانګې ته ډېرې مالي پانګې ورکړي او د صحت مرکزونه پرانیزي. نوموړی وایي دا وخت چې کومې معاینې کېږي د روغتیا اصول ورپکې نه عملي کېږي.
چکلا دو دانیزو پیرنجل سواب واخلی دا دی سرا چکم ریلیٹڈ سیزونه دی چی دا غیر پراپر ڈسکارڈ کی دا پکاروی نو اگر ڈسکارڈ کی گی نا کم پا پیریفریز کے ہاسپیٹلز دی ال دا چکم ڈاکٹرز دی گیا دی کار کئی نو اگو تا پی پی آئیز نشتا چکم پی پی آئیز دی پاگی کی بیا دو مسئلی دی یو دا پی پی آئیز چکم دے دا سٹینڈرڈ ندی دو ایما پا دی کے جی دا پی پی آئیز سر ریلیٹڈ خبر دار چے ڈاکٹرز چکم دے اگر دے ری یوز کئی ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس چکم دی پاگی کے چکم ڈاکٹرز پا ڈیوٹے باندی دو با 15 ڈیز پل زان سلف آئیسولیٹ کئی نو زیاد تر چکم ہیلتھ کیئر ورکرز دی اگو یو پینزا شپا گورے زان پا آئیسولیشن کے وسا دی آگا شانتی کیئر ونے کی او دا دی اخکار شو سمٹمز چکم دے پا دو کی رخکار شی
دا یادون وردا چې تر اوسه له وایرسا په پښتونخوا کې یو ډاکټر هم مړ شوی دی. ډاکټر محمد جاوید د 400 اوسیدونکو وو او د پېښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې خپل وظیفه ترسره کوله چې د وایرس ښکار شو او د اپریل په 25 مې ژوند وبایله.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ. مشال ریډیو ته تاسو غوږی د خیبر پختونخوا د دار ادم خیلونه 38 کال اوړاندې یو ځوان کوی ته تللی وو. دا ځوان اپریدی خان اپریدی نومیږي او اوس هم هلته په کویت کې ژوند کوي. خو د کورونا وایرس له وجې چې ښارونه او کاروبارونه بند دي نو د هغه کار هم ورسره خراب شوی دی. نجیب امیر د هغه په ژوند او کړاوونو یو راپور جوړ کړی دی.
خان افریده چې اصلی نوم یې شمشیر افریده دی او په خان لالا شهرت لري د کویت په سلامیه خارګوټی کې ژوند کوي او د کورونا وایرس له وجې جوړ شوی حالت یې کاروبار خراب کړی دی. هغه د وچو میوو ګرځنده هټۍ لرله او خلکو به ترې په ټلیفون فرمایشونه کول او ده به هم په خپل ګاډي کې ورته وچه میوه رسوله. هغه مشال لډیو ته ویل غوزان، بادام، کشمش، زعفران، پسته او نورې وچې میوې به د خپلې ګرځندې هټۍ له لارې خرڅولې، خو بیا کورونا راغله او دې اړ شو چې په زړه لویه تیږه کېږدي او خپل کاروبار بند کړي.
اوس دا کورونا چې شول نو اوس دا ډېر وای چې ما ته به خلکو ټلیفونونه کول، اوس ټلیفونونه هم نه کي، ما پسې کورو ته ویړو که نه، نو هغه هم اوس نه کي، نو هغه کار پکې ځنډېدلی ده. او نور چې کوم ځان اوس تکلیف ولا ټولې دنیا ته ده، یو ما ته نه ده، ټول خلکو ته تکلیف ده.
خان افریدی اوس هر میاشت له یو لک نیولې تر یو نیم لک پاکستانی روپیو برابر تاوان کوي. هغه وایي خبر نه دی چې د کویت حکومت په د خپلو خلکو سره مرسته کوي کنه، خو له هغه سره چا مرسته نه ده کړې.
دلته خو موږ په سوال باندې ژوند تېرو کنه، ولې چې دا خو موږ وطن نه ده کنه، دو به د خپلو ملکیانو سره کوي چې کم دی د وطن خلک دي، خو هم یا خو داسې سما نه دي اورېدلي.
هغه په دې حالم شکر وباسي او وایي داسې تاوانونه یې پخوا هم ډېر ګاللې دي، نو دا وخت به هم تیر شي. شمشیر خان اپریدی اوس 60 کلن دی او 8 کاله وړاندې چې د خیبر پښتونخوا د دره یادمخیل نه کویت ته تلو نومر یوازې 22 کاله. په کویت کې د خپلو خو کړنو له امله نه یوازې د ځینو خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړی، بلکې یوې ځایي شتمنې کورنۍ خو عین په کور کې یوه کوټه ورکړې، کرایه ترې ناخلي او هغه وایي د اقامې پیسې هم ترې څوک نه غواړي. هلته په وطن کې د خپلې کورنۍ د ورځو شپو په اړه وایي،
اوس بچی مې تقریبا 3 میلیونه دي، اوس 2 مې زامن دي، ښځه مې ده کنه، نو بس الحمدلله ښه گزاره کی، ښه تیغ نه باندې ده کنه، تبخه باندې ده، نو بس نور هسې نه مې پښتنو خو څه داسې ډېر فرمایشونه نه وي، خو بس یو شی پوخ کی ډوډۍ ده او بوړ ده کنه، نو بس الحمدلله ښه گزاره کیږي.
د خان اپریدی په لیګلو پیسو هلته په وطن کې بچی سبق وایي او د تمه لري هغه سختۍ چې ژوند کې دلی دلی د ده بچیان یې ونه ویني او یو آرامه ژوند تیر کړي. له وطنه د مسافر کېدو پر مهال چې د آدم خیلو د دغه ځوان په سترګو کې کوم خوبونه وو، هغه د 8 کلونو تیرېدو باوجود هم پوره شوي که نه؟ هغه وایي
هغه زه نهمې څه خوب داسې خاص نه وروړه، خو ما چې مزدوري ده چې دا بچی مې له غوندې په آرام باندې وي که نه، نو بس هغې نه پسې وځنډېدو کنې، دومره خو مې خیال نه و چې دومره وخت به تیر کړم، خو بس په هغه وخت کې وشو، بس اوس تیر د وخت که نه، پکې تیر شو، نور بس ارمانونه د انسان نه پوره کېږي که نه.
خان پردی وایي ټول عمر کار کړی او اوس هم نه خوښېږي چې وزګار کینی، نو د کورونا د قرنطین په ورځو کې هم د خپلو ګاونډیانو سره د سود سودا په اخیستو کې کومک کوي. دغه په ګاونډ کې د فلسطین او مصر اوسیدونکي جوړې ژوند کوي چې د ده په وینا عمرونه یې تر 80 او زیات دي، او هغوی نشي کولی له بازاره خواړه یا سودا کور ته راوړي، نو دی ورسره مرسته کوي.
کله وایي چې دا ګیس سلینډر راته راوړه، کله د بازار مارکیټ نه راته دا شی راوړه، اګې راته راوړه،
خان پردی په داسې حال کې چې خپل هم ورځ خنه ده، خو تر ځان زیات پر هغو نورو پښتنو زوریږي چې دا مهال په کویت او نورو عربي هیوادونو کې تر هغه هم په بد حالت کې ژوند کوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړید تاسې غوږی خدمات وکړو. امریکا د کووډ 19 ناروغانو د علاج لپاره د ریم ډیسی ویپر په نوم د یو دوا په تجرباتي توګه د استعمال منظوري ورکړې ده. د امریکا د خوړو او دوایانو د انتظام ادارې اجازت ورکړې چې دا دوایی په اسپتالونو کې د داخلو هغو مریضانو د علاج لپاره استعمالېدی شي چې له کووډ 19 ناروغۍ څخه سخت ناروغ وي. دا مشال اړیو د خبر مرکزی سانګي دا راپور مهمه برخه لملي حمیرزاده اورو.
امریکا د کووډ 19 ناروغۍ د علاج لپاره په بیړني توګه د یو دوا د تجرباتي استعمال منځوري ورکړي. دا روسته لغې ده چې ټیسټونه وښودله چې دغه دوا د کورونا وایرس له امله په ناروغۍ د اخته کسانو علاج په زر کولو کې مرسته کوي. د امریکا د خوړو او دوایانو د انتظام ادارې اف ډی ای کمشنر سټیفن هان د مئی پر لومړۍ نیټه له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې د ریمډیسیویر په نوم دغه دوا یوازې په هسپتال کې داخلو مریضانو ته په بیړنیو حالاتو کې د ورکولو اجازت ورکړل شوې ده. د کورونا وایرس له امله د کېدونکې ناروغۍ کووېډ 19 مستند علاج یا حفاظتي ویکسین نشته، نو ځکه په دغه دوا کې دلچسپي زیاته ده. د وایرس ضد دارو په کالیفورنیا ریاست کې یوې کمپنۍ ګیلیاډ جوړ کړې. د دغه کمپنۍ مشر ډینیل اوډي دا یو مهم ګام بللی دی. په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره تر لیدو پس ډینیل اوډي وویل چې کمپنۍ باید د دوا 15 لکه بوتلې اتیا کوي چې د کووېډ 19 لږ تر لږه 1,00,000 ناروغانو د علاج لپاره به کافي وي. د امریکا د خوړو او دوایانو د انتظام له ادارې سره اختیار شته چې په بیړنیو حالاتو کې د هغه دوا د استعمال اجازت ورکړي چې د حفاظتي استعمال او مؤثر والی په اړه معلومات کم وي. روانونه په نړیواله کچه په زرو کسانو شوې د یوې ازموینې خپره شوې نتیجه ښایي چې ریمډیسیویر دوا د کووېډ 19 ناروغۍ مریضانو علاج د 15 ورځو پرتله 1,00,000 ته ورکم کړ. دغه څېړنه چې د پراخېدو په حال کې ده ښایي چې په هغو کسانو کې د مړینې شرح هم کمه وه چا چې دغه دوا استعمال کړې وه. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ویل ریمډیسیویر چې د ستنې له لارې مریضانو ته ورکول کېږي د مئی 4 څخه به په هسپتال کې داخلو مریضانو لپاره وررسول کېږي. اف ډی ای یوازې د هغو مریضانو لپاره د دوا د استعمال اجازه ورکړې چې سخت ناروغه وي او ورته د اکسیجن ضرورت وي. کووېډ 19 ناروغۍ په نړۍ کې 3.3 میلیون کسان اغېزمن کړي دي او تر 2,13,000 زیات کسان ترې مړه شوي دي. امریکا د کورونا وایرس څخه تر ټولو زیات متاثره هیواد دی چې پکې تر 1 میلیون زیات کیسونه ریکارډ شوي او شاوخوا 15,000 کسان ترې مړه شوي دي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
مشال اړتیا تاسو غوږی کډمنو د قبایلی ضلع په اړه هم تاسو لپاره یو درې راپورونه لرو. په پارچینار کې حکومت د میرمنو لپاره د شکایتونو جرجمه کولو یو مرکز تیر ورځ پرانست. پولیس چارواکي وایي له دې سره به اوس ځایي میرمنې په اسانۍ خپل شکایتونه تر حکومت رسولی شي، خو ځایي خلک وایي دغه خزینه پولیسو ته د لازمه روزنه ورکړي سو هغوی په مسلکي ډول وکولی شي چې خپل ذمہواری تر سره کړی. هغه دا هم وایي چې د ضلع نورو تحصیلونو کې دی هم دا ډول مرکزونه پرانستل شي. تفصیل د تاریخ ورغزی پر راپور کې ورو
د کورمې په پړچنار کې د جمعې پر ورځ حکومت د خزو سہولت لپاره یو ځانګړی شکایتي مرکز جوړ کړی دی. د پولیسو یو مشر ډی ایس پی نجف علی مشال ویل په هغه مرکز کې به خزینه پولیس اهلکاران د سیمې زنانو مسالې د اوریدو لپاره ناستې وي او د حل کېدو کوشش به ورته کوي. نجف علی زیاتوي کله چېرته د چاپې په وخت خزینه اهلکاران ورته په کار دي نو له هغه مرکز به دا ضرورت هم پوره کوي.
دا موسا تقریبا اوس 10 کومې موسا زنانو پولیس اړتیا یې پخې دفتر دے ضرورت
بلخوا ځای مدني فعالان او خلک د دې مرکز پرانستل یو خه ګام بولی او وای چې ووز به د سیمې خزو تخپل کې سونه په درچ کېدو کې هغه ته هیڅ مشکل نه وي. د پړچنار محمد حبیب وای اکثره خزې د کورنۍ تشدد او نور داسې مسلو ښکار شي خو په تاڼو کې مناسب نظام او سہولتونو د نشتوالي او بل خبره ده چې د علاقې رواجونو او رواتونو په وجه د هغوی کې سونه نه ریپورت کیږي.
مختلف ولر چې پړچنار اپورم کې زنه او کې تعلیم هم زیات دی. عدالتی نظام کله شروع شوی دی د ډیرو زنانو عدالت ته خپل رجوع کړی دی چې هغوی خپل حقوق غوښتي دي. د پرچینار کې به کامیابي سدې حوالې سره نور کړم حوالې سره نه شوی دی.
کچو هم په پړچنار کې شکایتي مرکز پرانستل شوی، خو د صدې محمد جمیل غوښتنه کوي چې دا مرکزونه دی د ضلع نورو تحصیلونو ته هم وغځول شي. نوموړي دا غوښتنه هم وکړه چې په سیمه کې د خزینه پولیس اهلکارانو شمېر زیاتولو سره هغلته هغوی ته د روزنه هم ورکړل شي.
اس چونکہ حالات بدل شوی دی تو جنوکیوں کے مطلب خود کوالیفائیڈ جرکا نشتا دی تو دادو پا دستادے پا آلیزو اور پا آگے سرا سرا پا سنٹر کورم باندے ہم دادو بقیدہ برتی وقت لیشی، یعنی خود کوالیفائیڈ جنوکی دو واخست لیشی اور بیاد دو تا ٹریننگوں نے برکل لیشی.
کچھ ہم حکومت یوازے دا کرم پا پڑا چنار کے دا خزو شکایتی مرکز پرانستال خود پریسو چارواکی وائی حقل تب دا نور هم جوړوي او پلان لري چې تر دې بس په صدقه کې پرانیزي. چارواکو دا هم ویلي چې په ضلع کې تر 500 پورې د لیډی کانسټیبلو بړتی به هم کیږي. طارق ورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
قدرمن اوردونکو، د پخوانی او قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا صوبه کې لازم کېدو وروسته داسې اټکل کېده هلته به عدالتي نظام په بشپړ ډول عملي شي او د قانونو ترمنځ لانجه به د قانون له مخې هواري شي. خو په ځینو سیمو کې لا اوس هم تربګنۍ موجود دي او کله ناکله یو قوم د بل خلاف روایتي لښکر راوباسي. د دې کار مخنیوی څنګه کېدی شي؟ پولیس باید څه وکړي او د حکومت څه ذمواری دي؟ مجید بابر پرې دا رپورټ لري.
د کلنه چې قبایلي دلې د خیبر پختونخوا سره زم شوې دي، وخت په وخت هغو سیمو کې د قبیلو او خیلونو ترمنځ په بیلابیلو تنازعو د یو بل پر ضد لښکر جوړیږي، خلق پکې وجلې کیږي او په ځینو پیښو کې یو فریق د بل فریق کورونه سره د مال او اسباب سوزوي. دا په داسې حال کې دا چې سوره د مخ کې په خیبر قبایلي ضلع کې یو فریق د بل فریق پر ضد لښکر جوړ کړو او دوه کسان یې ووجل. دا چې خیبر پختونخوا سره د زم کې دونه پس واکمن تحریک انصاف ګوند د دا ډول کړنو د مخنیوي لپاره سکوي. تیر ماخام مشال ریډیو سره په خبرو کې واکمن تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر قبایلي ضلع نه د قامی سملای غړي اقبال اپریدی ووای،
په دې باندې د څو ورځو نه زموږ هم خیال دی، یو ځلې په مومندو کې خبره راوچته شو او بل په دې کرونا وایرس په دې وبا کې په زرونو خلک یې نه پرودونو باندې او دا شاته پرون زما په حلقه کې اورګزین جنسي او د زموږ د خپل دوه کسان شهید کړی شو په دې زموږ په دې جن په دې بریدونو باندې. او زه دا ویم چې هغه بیوروکریټ چې کوم غواړي چې انضمام دې خراب شي او د دې عمل دې متاثره شي و خل دې بیا روچ شي چې کوم مراد به اخست او دا هغه په شامول کولې چې دې ملاوي دي هغه وسم لګیا جو کړ.
خو سیرون کې زرعلی خان موسازی بیا وایي چې په هر هیواد کې ریاست د ولس د ځان او مال د حفاظت ذمہ‌وار وي او که ریاست په دې لړ کې د بېغورۍ نه کار واخلي نو بیا په ریاست د ولس باور کمزوري کیږي.
بل تر کومه چې قبایلي لاکو کې د دې لښکرو خبره ده او که ریاست رې نو بیا د لښکرو خو جواز نه پیدا کیږي. اصل دا لښکر چې دی دا خو د لکه خبره نه ده، خو ریاست نشته چې ریاست نشته نو بیا خو دا خبرې وي ولس راپاسي خپلې ټوپک هم رالي کوتک هم رالي او بیا د زور خبرې چې څوک زورولي هغه بیا دا کیږي.
بلخوا د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي قبایلي ملک امین وزیر وایي قبایلي سیمو کې د اف سی آر د قانون د خاتمې خبره هم کیږي خو بلخوا نوی اصلاحات هم نه تر سترګو کیږي.
صاحب موږ اوس په دوه خبرو کې په یو خو اصلاحات دي او دویم موږ اف سی آر وو نه اوس لکال تا اصلاحات شته دی او نه اف سی آر لکه اف سی آر دا دی چې هغه مخکې حساب دی چې کوم مخکې چلېدو مخکې دغه دوی اسې نام ورکړی دی خو لکه فلحال تین کې هیڅ هغه نشته دی اصلاحاتو خبره نشته دی.
دا چې د قبایلي سیمو د خیبر پختونخوا سره د زم کېدو نه پس د عدالتي او پولیسو د نظام په موجودګۍ کې آیا د ولسي ستونزو د حل لپاره په قبایلي اصلاحاتو کې د لښکر او جرګې څخه جواز شته؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف لخوا د جوړې کړل شوې د قبایلي اصلاحاتو د کمیټې پخواني مشر سرتاج عزیز تیر ماخام مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل لښکر او جرګه بل بل حیثیت لري. دا دواړه په قبایلی جوړښت کې د وخت په مناسبت سره رامنځته کېدل د هغو سیمو د ولس ضرورتو په اصلاحاتو کې د جرګې متبادل عدالتي نظام وګرځول شو او د روایتي جرګو د پریکړو د عملي کولو نظام امنیتي ځواکونو ته د عدالتي پریکړو په ذریعه د حواله کولو ذکر وو. اوس له بده مرغه په قبایلی سیمو کې عدالتي نظام مکمل فعال نه دی، خو د دې معنا دا نه ده چې ګوندي جرګو ته قانوني شکل ترلاسه شو، او دا خبره په حقیقت مبنی ده چې د فعال عدالتي نظام په موجودګۍ کې به هم د هغو سیمو د روایاتو مطابق قانوني نه خو د جرګو غیر رسمي رول تر مدو برقرار وي، خو لخکر مکمله غیر قانوني خبره ده. خود خیبر قبیلی ضلع نه منتخب شوی د واکمن تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړی اقبال اپریدی د قبیلی ضلع د تنازعاتو حل په مخلصو او پیاوړو جرګو کې ویني.
یو 50 یا 50 کا سرجرګا کینی په جرګه د خلکو پرای او مشوره خالص مخلص خلک چې هغه خلکو نه د پیسو خستو د پر نه پرابلم جوړي او نه د یو بل د جنگي دو د پر خپل جیب او ګرمې دو د پر یو بل جنگي نو د پدې کې صرف مسله را اشاره د چې مخه خل را وړاندې کو باقي هو حکومت د تریمام نه پاتې کوم د کمیټې جوړ شوې د پارلیمنټیرین نیچر ته اجلاس شوی دی او نه بیا دا ضرورت محسوس شوی دی اوس د حکومت لگا د یو چارواکي په حساب باندې زدا ویم
د خیبر پختونخوا حکومت وای چې په قبایلی ضلع کې د فعال عدالتي نظام په مخه د مجسټریټانو او قاضیانو ترڅنګ مطلوبه عدالتي عمله په دندو ګمارلې شوې ده او د پولیسو نظام فعال دی.
مجید بابر چې تاسو رپورټ وړاندې کوو د مشال اډیو قدرمنو اوریدونکو دا رواني غړي اخري رپورت په لور ساسه پام را ګرځوم. د خیبر پختونخوا په سواد کې په دیرسو کې د غیرت په نوم اشپک خزي وژل شوې دي. پولیس وايي په زینو پیخو کې ککړ کسان نیولې دي او پلټنې روانې دي. بلخوا په سیمه کې د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې وايي په ناموسي وژنو کې ککړو کسانو ته سزاګانې نه ورکول کیږي او اکثره د جرګول لارې د داسې پیخو فیصلې کیږي. دغه اداره وايي په زیاترو ناموسي وژنو کې د کورنۍ غړي ککړ وي. نور تفصیل د فرخنده اسد په دې رپورت کې ورو
پوسوات کې د خصوص د حقونو لپاره د کارکونکو ادارې تی اویکنینګ یو مشر شمشیر علی خان وای پوسوات کې د 13 مارچ او اپریل په میاشتو کې د غیرت او پت په نوم شپږ خصي وجل شوې دي. شمشیر علی خان وای اکثره د داسې پیښو ککړ تنان د سو مودې ته بند وروسته خوشی کړل شي. نو موړی وای په داسې پیښو کې ککړو کسانو ته سزاګانې نه ورکول کیږي او اکثره د جرګو مرکو له لارې په ناموسي وجنو کې ککړ کسان خوشی کړل شي.
زمودونه دا طریقه را روانه ده چې هر زنانه چې کمیټه د غیرت په نوم باندې وجلې کیږي دلته ادارې کارونه کوي ډېر د اغاهي د پاره د پوهې د پاره چیرې خلک پوهېږي چې دا قوانين موجود دي. دا به هغه دي بیا هم هغه زمونږ روایت او زمونږ د علاقې کلچر داسې دی چې دغه د غیرت په نوم وجنې چې کمیټه د زنانو دا خلک ډېر معمولي خبره ګڼي دي لږونه اهمیت نه ورکوي حالانکه کله قانون صحیح نفاذ دلته دی او دلته د قانون صحیح امپلیمنټیشن وي نو په دې شي کې بدرې حدا پورې کمې راغله خو موږ ګورو چې یاره سمودا لږ تیره شي نو بیا په دې کې اکدم بیا زیاته راشي زنانه وجلې کیږي که د غیرت په نوم باندې دي که هغه لور ده که خور ده که ښځه ده که هر څوک دي.
د اویکنینګ اداره وایي د پولیسو تر مخه د مارچ په 12 نیټه د سواد په بری کوټ کې یو تن خپله ښځه د غیرت په نوم وجله. په سواد کې د ښځو د حقونو ادارې وایي په ناموسي وجنو کې زیاتره د کورنۍ غړي شامل وي او د پولیسو لخوا د نیول کېدو وروسته هم له سزاګانو بچ پاتې شي. په سواد کې د خویندو جرګې مشره تبسم عدنان وایي په سیمه کې د کورنۍ شخړو له وجې په ځینو پیښو کې ښځو له زهر هم ورکړل شوي دي او وروسته ورته د خودکشۍ نوم ورکړل شوی دی.
زمنګ کم لیجسلیټرز چې ناستي اغاز یې دي اسی بلا وجه ناستي په کپا نېشنل اسمبلی کې ناستي او کپا پروینشل اسمبلی کې ناستي ځکه قوانین جوړیږي دا امپلیمنټیشن نش دا څه بس د دې وجه نه چې هغه ته په وخت باندې چې هغه ته انتقال ضرورت هغه هغه ته ملاو نشي دا هغه ایون چې زایم چې هغه اف آی آر هم په صحیح طریقه باندې نه کړ اوس خدا ټرند راوته دی چې زهر ولا ورکی او یې جنې خودکشي وکړه.
د خیبر پختونخوا د خصوص د حقوقو په اړه د حکومتي کمیشن مشر ډاکټر رفعت سردار وای دا سراپورونه هم دي چې په ځینو په خو کې خصوص ته زهر ورکل شي او ورسته ورته د خودکشي نوم ورکل شي.
هغه ته چې دنه یا او فاميلی ظرف نه معصوم له شي لکه د پاکستان کې څومره ګیرس شي وي چې
هغه وی چې راځي چې ویله بس لو دا زمونږ په نوټس کې دي دا خودکشي چې کوم دا تاسو خبرې د چتراله د ډیر او ساده دغه علاقو کې خودکشي دي دي
د روان کال په پیل کې د بشري حقوقو د سار ادارې هیومن رائټس واش په خپل یو راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د ناموسي وجنو خلاف د قانون جوړېدو وروسته هم په دغه هیواد کې د غیرت په نوم د ښځو د وژنو پیښې مخې ته راځي او باید حکومت یې د مخنیوي لپاره د دغه قانون عملي کولو ته زیات پام وکړي.
فرخند اسد دوست تاسو رپورټ باندې اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې په هر روزه کې موږ درته له روزې سره په تړلو موضوعاتو د دینی عالمانو نظرونه راوړو. نن به پر دې موضوع خبرې کړي چې هغه اروپایي هیوادونو چې پکې روزه اوږده بي هلته د روزې نیولو نه نیولو څه شرعي احکام دي. دا موضوع مفتي زاکر الله زاکری صاحب روخانه بي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا الله جل جلاله د ثنا او صفت او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات باندې درود شریف نورستا. زمون هغه ورونه چې په اروپایي هیوادونو کې اوسېږي او خصوصا اسکندیناوي ملکونو کې چې هلته روژه ډېره اوږده وي نو هغو ته د مانځه او د روژې په هکله باندې ډېر ستونزې مخې له راځي چې د هغې په حل کې دوی محتاج دي چې د شریعت مطهره او د اسلام پوهانو او عالمانو ته مراجعه وکړي. ځینې هیوادونه دي هلته چې هلته 9 ساعته روژه ده او په ځینې کې د 21 ساعتو پورې رسېږي او ما دا هم اورېدلي دي چې په بعضې سیمو کې تقریبا تر 2.5 ساعتو پورې روژه اوږدېږي. د دې په باره کې شرعي حکم څه دی؟ لومبۍ خبره دا ده چې د الله تعالی جل جلاله قرآن کریم کتاب په هغه کې چې کوم حد بیان کړی د پاره د روژې، هغه دا دی چې د سهار نه د فجر د طلوع نه او د فجر د راختلو نه روژه شروع کیږي د لمر د ډوبېدلو پورې. هغه هیوادونه چې هلته په 24 ساعتو کې شپه او ورځ دواړه شتون لري نو هلته شریعت همدا حکم ورکوي چې یو سړی به روژه نیسي که هلته روژه اوږدوي او که لنډوي. پاتې شو هغه هیوادونه چې په هغې کې شپږ میاشتې شپه او شپږ میاشتې ورځې، نو په داسې هیوادونو کې د شریعت اسلامي حکم دا دی چې هغوی چې کوم نږدې هیواد دی ورته اسلامي یا غیر اسلامي هیواد، ځینې د غیر اسلامي هیواد هم ویلي دي، په هغه کې چې مسلمانان څومره روژه نیسي نو دوی به هم هماغسې نیسي. لکه په روسیه کې ځینې جمهوریتونه دي چې هغه مسلمانان پکې اوسېږي، نو د هغې سره څنګ کې به هلسنکي او فنلینډ او سویډن ناروې دا هیوادونه نږدې دي، نو د هغه مسلمانانو چې د روژې کوم حکم دی هماغه د دې مسلمانانو هم دی. او ځینې مسلمانان چې د ترکیې سره نږدې دي لکه په یونان کې، په هنګري کې، په نورو مربوطه هیوادونو کې هغوی مثلا د ترکیه په توقیت باندې عمل وکړي. او ځینې مسلمانان چې هغوی مثلا په فرانسا، ایټالیا، جرمني او دې سیمو کې اوسېږي، هغه سیمې چې هغه د اسلامي هیوادونو لکه المغرب، مراکو، الجزائر او د تونس ته مخامخ پراته دي، د هغوی توقیت باندې به عمل کوي. ځینې علما بیا دا نظر لري چې چونکې روژه چې نازل شوې ده او فرضیت یې راغلی په مکه مکرمه یا مدینه منوره کې، یعنی حرمین طیبینو کې، نو د مکې مکرمې یا د مدینې منورې توقیت او وخت چې دی دا دوی دپاره دلیل دی. یو حل د دې مشکل دا هم دی چې یو سړی په دې ورځو کې خپل اصلي هیواد ته لاړ شي، د خپلو خپلوانو سره یو ځای هلته روژه ونیسي او هماغلته ښه په تبه باندې روژه تیره کړي. بل داسې دی چې مثلا یو سړی کولی شي په دې شپو ورځو کې د روژې د عمرې په نیت باندې مکې مکرمې ته لاړ شي او هلته دا میاشت تیره کړي، روژه هم هملته تیره کړي او رخصتي هم هملته تیره کړي. او هغه کسان چې په دغه اصلي هوادونو کې پاتې کیږي خو روژه نیول ورته مشکلي، که د مرض په اساس باندې ورته مشکلي لکه د شکر ناروغي یا د پښتورګو یا نور داسې امراض چې په هغې سره سړی ډیر وخت د اوبو څکلو نه یا مثلا د خوراک نه پرهیز نشي کولی، نو دا انسان شرعن مریض دی او د مریض دپاره شرعن افطار او روژه ماتول یا روژه خوړل جایز دي، نه دا د مریض په حکم کې دی. همدارنګه خلک چې شاق او سخت اعمال اجرا کوي او کارونه کوي او کار د یعنی بیا نشي کولی که روژه چیرې ونیسي یا تعلیم کې مشکل پیښیږي او بېهوشي ورباندې راځي، په دې صورت کې دا انسان هم د مریض په حکم کې دی او دې ته جایز دي چې هغه
روژه ونه نیسي. نو دغه خلک چې دی دوی به روژه نه نیسي خو بیا به قضا راوړي په معتدلو ورځو کې. او بهتره دا ده چې کله خپلو وطنونو ته لاړ شي هلته د دې روژو قضا راوړي. یو قول بل هم شته دی چې څلېرویشت ساعته شپه او ورځ ده، نو معتدل او درمیانه مثلا وخت مقرر کړي چې دولس ساعته دی ورځ کې، دولس ساعته دی شپه کې، او په دې حساب باندې دې خپله روژه ونیسي. خو په دغه هیوادونو کې چې څوک په هره فتوا باندې عمل وکړي د هغې روژه انشاءالله صحیح ده او قبوله ده الله عز وجل په نیز باندې، یو په بل باندې طعن او تشنیع نشي کولی. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دجال چې کله راشي په هغې وخت کې به الله عز وجل د ورونو روژې قبول کړي او عبادت قبول کړي.
دا مشال یو قدرمن اوردونکو د نن ورځې د خبرونو پای ته ورسېدو. تاسو کولی شئ چې د نن ورځې ټول رپورټونه او نیوز پروګرامونه او نورې ویډیوګانې د مشال رادیو په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام، دارس په فیسبوک، په ټویټر هم او په انسټاګرام هم کتلی شئ، لوستلی شئ او له تازه حالاتو ځان خبرولی شئ. همدې سره خپل کوربه ګلایاز، د خبرونو وایان شاین بونیری، تکنیکی همکار روهیله زدران او د مشال رادیو نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا بیا هم د مشال رادیو پروګرامونو سره ساتھ په خدمت کې سهار 9 بجې حاضر یو. کچری تاسو په همدې سپو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه په واوري. خامخا مولري خوشاله اوسئ او په موجوده حالاتو کې د خپل گاونډیانو ډیر خیال ساتئ.